ساعت ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسمشر او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه راپور لرو چې په امنیتي موافقې کړي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د پاکستانی دینی عالمانو سره په خبرو کې له هغوی څخه غوښتي چې افغان طالبان خبرو ته وهڅوي. په ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبوکیاو د ګوړې اچار. خو اوس لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د نورستان چارواکي وایي چې په دوابلس ولې کې په یوې رکیټي حمله کې و ملکی وګړي وژل شوی او لس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي تړون پر ځنې مهمه برخه موافقه وکړه. او د پاکستان د پوز لیډر سیز وایي پوز له وسلوالو سره د حکومت د خبرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په خپل منځ کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وویل چې دوی د امنیتي تړون پر ځینې مهمو برخو موافقه کړي. دواړو لوګ دوه خبرو وروسته تیر شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پر ډیرو مسایلو موافقه تر رسیدلی، خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وویل د اختلاف ټکی دا دی چې له 2016 کال وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي، پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان به د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ولري او کنه. د په وینا واشنگتن د خپل پوځیانو د مسؤلیت غوښتنه کوي، خو کابل ورسره مخالفت کوي. کرزی وویل د دې مسلې په اړه پریکړه د حکومت له صلاحیت پورته ده، ځکه لوی جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي چې پر دې مسلې پریکړه وکړي.
یو مورد یې په دې کې د خارجي قواو مسؤلیت دی. په دې مسله کې موږ واحد نظر نه لرو، او د خارجي قواو مسؤلیت د افغانستان د حکومت تر صلاحیت لوړه خبره ده. لهذا په دې کې مو بحث ورسره ونه کړ، او فیصله مو په دې مورد کې خصوصا د افغانستان د خلکو و لوی جرګې ته پرېښول.
خو جان کيري په ځواب کې وویل د لوی جرګې او د افغانستان د ملي شورا هرې پریکړې ته به درناوی وشي، مګر که د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت مسله که حل نشوه، موافقه به فسخه شي. د نورستان چارواکي وایي چې په دوابلس ولې کې په یوې رکیټي حمله کې و ملکی وګړي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوابلس ول فدا محمد ازادي راډیو ته وویل چې د رکیټ تیر مخم د طالبانو له خوا وشتل شوی، او د دوابلس ولې په بازار کې لګیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کونړ ولي شجاع الملک جلاله په طالبانو تور لګوي چې تېره شپه یې په وټپور ولسوالۍ کې دوه ماشومان دولت ته د جاسوسۍ په تور وژلي. نوموړي وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 3 او 10 کلونو ترمنځ دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په یو شمېر تصفیوي عملیاتو کې 40 کیلوګرامه انفجاري مواد او 20 حلقي مینونه کشف او خنثی کړي. د دې وزارت له خوا نن ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په کندهار، هرات، فراه، هلمند، لوګر او پکتیا کې شوي. په دې لمه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو 3 منصوبین هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی وایي پوز له وسلوالو سره د حکومت د خبرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. کیانی دا څرګندونې پرون په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ کې د وینا پر مهال وکړې. جنرال کیانی وویل پوز به ډیر خوښ وي که چیرې د خبرې سولې ته لار پرانیزي. د دغه راز خبرداري ورکړ ک ارتي ولیدل شي پوز د قوی په واسطه هم د دغه ستونزې د حل توان لري. جنرال کینی چې په راتلونکي میاشت کې به له دندې ګوښه او تقاعد شي دی هم وویل چې له وسله والو سره هر ډول حل باید د پاکستان د اساسي قانون مطابق وي. د عراق په سمارا ښار کې پرون د ترکاریو او میوو د بازار مخ ته په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول. بم په یو موټر کې خودل شوی و او د پولیسو په وینا د بازار دروازې ته نږدې وچاودېده. د چاودنې پر مهال خلکو د لوی اختر لپاره چې د سې شنبې په ورځ اعلان شوی سوداوي اخیستلې. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا 10 تنه نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مخالفو فعالانو پرون د آذربایجان په مرکز باکو کې په روانې اونۍ کې د جمهور رئیس الهام الیف د بیا ټاکل کېدو پر ضد لاریون وکړ. مظاهره د باکو ښار د یاسمال ناحیې د محصول سټیډیوم په داخل کې شوې ده. پولیس وایي شاوخوا 1500 کسانو په مظاهره کې ګډون کړی و، خو تنظیمونکي بیا دا شمېر 15000 بولي. مظاهره د آذربایجان د ډیموکراتیکو ځواکونو د شورا لخوا جوړه شوې وه. د متحده اپوزیسیون کاندید کامل حسن لو پرون په لاریون کې وویل
د آذربایجان خلکو شل کاله دغه رژیم ته حوصله وکړه. د دې نور په آذربایجان کې هغو دیکتاتورانو ته ځای نشته چې په زوره د خلکو د انتخاب حق تر پښو لاندې کوي. الیوف باید لاړ شي او لاړ به شي.
په سیمه کې د ازادي راډیو د ازري څنګ کې خبریال وایي پولیس او لس تنه مظاهره کوونکي چې له سټیډیوم بهر یې د حکومت پر ضد شعارونه ورکول نیولې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د آذربایجان د جمهوري ریاست انتخابات چې په نتیجه کې الیف د یوې بلې دورې لپاره وټاکل شو وغندل او وایي چې د رای ورکولو په جریان کې په خبري رسنیو سخت بندیزونه لګول شوي وو او خبریالانو ته د ګواښونو ادعا هم شوې. او په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بودیجې او د پور د اندازې پر سر د جنجال په حلولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بانک رئیس خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د خطر په لور روان دي. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم وویل که د امریکا کانګرس پور 14.1 تریلیونو ته لوړ نه کړي، دا هیواد او د نړۍ نور اقتصادونه به د سود له لوړ نرخ، د اعتماد له بایللو او د ودې لور کې دو سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
ساعت 10:03 د تاسې زمو شخله ازادي رادیو څخه خبرې. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر امنیتي موافقه په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی.
موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت، د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف،
په دې اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه وایي؟
اوس کله ویل کېږي چې یوازې د قضایي مصونیت موضوع پاتې ده، په نورو مسایلو باندې توافق ته رسېدلی دي. فکر کوم چې پرمختګ ډېر سوی دی.
د سولي عالی شورا له مولانا فضل الرحمن څخه غوښتنه وکړه.
زمونږ غوښتنه دا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران، علما، دینی نصایحو د لارې طالبان مشران دې ته وهڅوي چې د سولي د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار پروګرامونه لرو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.5 څپه صافه او وازی اوریدای شي. تقریبا په افغانستان او د افغانستان په شاوخوا سیمو کې په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلای شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په خپل منځ کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وویل چې پر امنیتي موافقه قسمه سلا شوې ده. دوارو لوجدو خبرو وروسته تیر شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو مسایلو موافقې ته رسیدلي، خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. په دې اړه نور جزئیات جان آقا لیکوزی اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دریو ورځو خبرو او بحثونو وروسته ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې په دغه تړون کې په څلورو مهمو موادو توافق وشو: د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی، د تجاوز یا تیری تعریف، د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي په اړه.
چې خبره په لنډو الفاظو بیان کړم، موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت، د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف، او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو پر مسله کې توافقات ته سره ورسېدل.
جمهور رئیس کرزی زیاته کړه د تروریزم ضد مبارزه کې افغانانو ته زیات تلفات اوختي او له دې نور باید دا عمل تکرار نشي. جمهور رئیس کرزی دغه راز وویل: په تیر وخت کې د افغانستان یو ګاونډي په افغانستان پوځي تیری کړی و، خو متحده ایالاتو حتی دا نه منله چې داسې کوم کار هم شوی دی. موږ په دې بحثونو کې د تجاوز په اړه توافق ته ورسېدو. جمهور رئیس کرزی وویل: په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت مسله د حکومت له صلاحیت پورته ده، او په دې اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت په ایسه کې بحث اوږد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي. نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي، خصوصا د مسؤلیت مسله. د امریکې د حکومت او د خلکو د کوم کوز خدمت مرستې څخه چې افغانستان سره کړی دي، او په افغانستان کې د تعلیم او د ژوندانه د صحي مواردو او نورو مواردو د بهبود باعث شوی دی، مننه کوو. خو هیله مو دا ده چې د دې مننې او تشکر سره سره به امنیتي سند د افغانستان او امریکې ترمنځ قرارداد، امنیتي قرارداد کله چې جرګه تایید کړي، نو به افغانستان ته هغه را په برخه کې چې په داسې کالو کې نه درلودل، چاغه د افغانستان د خلکو د ژوند مسؤلیت او د حاکمیت ملي عزت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پیل کې د جمهور رئیس کرزی او افغانانو ملما پالنې څخه مننه وکړه او د افغانستان د لرغونی تاریخ یادونه وکړه. جان کیری هم وویل چې د امنیتي تړون په سترو او مهمو موادو توافق وشو، خو یوازې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت په مسلې توافق نه ده شوی.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې نهایي کولو ته ډیر وخت نه دی پاتې، یعنی دا موافقه تقریبا نهایي کېدو ته نږدې شوې ده، خو د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت مسأله حل شوې نه ده چې د افغانستان ولسمشر هغه لوی جرګې ته سپارلې ده. په دې اړه مې د سیاسي چارو له یو کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړې او لومړی مې له هغوی څخه پوښتلی دي چې د دوی په نظر په دې موافقې په سر د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري واقعا پرمختګ کړی؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې جنګي افغانستان ته راشي، د افغانستان دولت په ځانګړې توګه جمهور رئیس د قضایي مسؤلیت په څنګ کې د جنگ د تاریخ پاک لوند د دې څرګندونه درلودلې، او بل کوم تجاوز افغانستان باندې کیږي د یو بل هیواد له خوانه د هغه د تاریخ پاک لوند، او په دې برخه کې چې کچیر د افغانستان باندې کوم تیری کیږي، د امریکای دولت په افغانستان مرسته کوي. په دغه موضوع کې د فکرلې چې دوی په منځ کې اختلاف دی، اوس کله ویل کېږي چې یوازې د قضایي مسؤلیت موضوع پاتې ده، په نورو مسایلو باندې توافق ته رسېدلی دي. فکر کوم چې پرمختګ ډېر سوی دی، اما یو شی چې موږ له پامه غورځولی نه شو هغه دا دی چې یو وانۍ مخکې د جمهور رئیس کرزی خبره دا وه چې موږ ډېره عجله نه لرو د دې لپاره چې دا قرارداد باید اوس حتماً همدغه اوس موږ لاسلیک کړو. حتی چې کرزی ویلي وو چې کیدای شي چې د افغانستان د انتخاباتو نه وروسته راتلونکی حکومت دا قرارداد امضا کړي. اما نن چې کله موږ د مذاکراتو نتیجه ولیدله، فکر کوم چې په ماهیت د موضوع کې یا په اصل د موضوع کې د دواړو حکومتونو په منځ کې توافق شوی دی. اکثرا ولسمشر کرزی داسې کله چې یو موضوع د خپله خوښه وي، دی خپله غواړي چې هغه کار وشي، د دې لپاره چې هغه تاریخي مسؤلیت دته متوجه نه وي او په راتلونکي کې هغه د تاریخي قضاوت نه ځان وژغوري.
فکر نه کوئ چې همدا د قضایي مسؤلیت مسله به شاید تر ټولو جدي مسله وي او فکر کوئ چې لویه جرګه به دا مسله حل کړي او په هغه شکل به حل کړي چې امریکایان یې غواړي، ځکه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ور نه کړی شي. د جان کیری د څرګندونو په اساس موافقه فسخه ده.
ګوري دلته په افغانستان کې عمومي قضاوت داسې دی چې دغه تړون که چیرې د امریکې له دولت سره لاسلیک کېږي، دا په افغانستان کې د ثبات لپاره او د نظام د ساتنې لپاره ډېر مهم دی. اوس که چیرې د قضایي مسؤلیت په سر باندې افغانستان له لاسه ورکوي، کرزی بیا هم نه غواړي چې دغه مسؤلیت په خپله غاړه باندې واخلي. دا مسؤلیت هم که چیرې دغه رد کېږي، یعنې په دغه مشورتي لویه جرګه کې نظر داسې ده چې د قضایي مسؤلیت نه پرته موږ نشو کولی دا قرارداد لاسلیک کړو، په دې صورت کې هم بیا د مسؤلیت ګوته کرزی ته متوجه کېږي. په دې اساس باندې چې کرزی غواړي چې په دواړو حالتو کې که چیرې د مشورتي لویې جرګې له خوا نه د قضایي مسؤلیت موضوع منل، هم دغه مسؤلیت باید کرزی له خپل ځانه بچ کړي، او که چیرې رد کېږي هم دغه مسؤلیت کرزی باید له خپل ځانه بچ کړي، څو په ده باندې داسې قضاوت ونه شي چې یو ډېر مهم چانس چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي منافع وي هغه افغانستان له لاسه ورکړي. دغه لویه جرګه چې ده دغه د دغه پرېکړه الزامي نه ده، یعنی د افغانستان حکومت بیا مکلف نه دی چې دا ومني.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمن و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ اکثرو ورځپاڼو او خبری رسنیو هم د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې پر سر د خبرو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. ځینو ته اشاره کوم. سی بي اس نیوز لیکلي د امریکایي قواوو د مسؤلیت مسأله د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه له خطر سره مخامخوي. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې عنوان دی د افغانستان او امریکا امنیتي تړون په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت له لرلو یا نه لرلو سره وتړل شوه. د مکلاټي د ورځپاڼو سرلیک دی د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانستان او امریکا خبرو پرمخته کړی دی. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼه بیا لیکي له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو پر سر افغانستان او امریکا پر اصولو موافقه وکړه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو معامله د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت د مسالې له کبله لا هم نهایي نشوه. د ټامپا بی ټایمز ورځپاڼه سرلیک دی امریکا او افغانستان د امنیتی تړون پر اصلي چوکاټ سلا شول. د کانساس سیټي ورځپاڼې عنوان دی کرزی او کیری پر امنیتی معاملې قسمی موافقه ته رسیدلی دي. د بریتانیا تلیگراف ورځپاڼه لیکي امریکا او افغانستان موافقه ته نږدې شوي خو د قضایي مسؤلیت مسأله باید حل شي. او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې سرلیک دی افغانستان او امریکا پر امنیتی موافقه جوړجاړي ته نږدې شوي دي. اوس پر رحمت الله افغان باورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ خپلې لیکنې او تبصرې د کابل او واشنگټن ترمنځ لاسلیک کېدونکي امنیتي او دفاعي تړون ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي له دوو ورځو خبرو وروسته د امنیتي او دفاعي سند په اړه پر مهمو برخو توافق وشو. یاد ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له خولې چې تېره ورځ ناوخته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې لیکلي د ملي حاکمیت د بهرنیو هیوادونو د تجاوز په تعریف د ملکی مرجوبلي او د امریکا پر خپل سرویو عملیاتو موافقه ته ورسېدو. د ویسا په سر مقاله کې راغلي په امنیتي تړون کې له تیر یو نیم کال راهیسې اصلا د همدې شرطونو پر سر ناندرې روانې وې. اوس چې دغه شرطونه منل سوي ولسمشر حمید کرزی وایي لیکلی تضمین یې اخیستی دی. لیکوال سپارښتنه کوي بیا هم د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره څو ټکو ته پام پکار دی. لومړی باید د تړون متن او مواد د حقوقپوهانو او سیاستوالو له مشورو سره داسې برابر شي چې افغان لوري د الفاظو په لومو کې راښکیل نه شي. هره ماده یې باید شفافه او واضحه وي. دوهم دا تړون مده باید تر ممکنه حد محدود وي. دواړو لوري توافق په صورت کې به د تمدید وړ وي. همدغه سکه یو لوري د تړون له موادو سرغړونه کوي، بل اړخ باید د فسخ کولو واک ولري. دا لیکوال پان دا به د تړون د عملی کېدو د تضمین کچه زیاته کړي. په ټوله کې دا لویه معامله ده، باید په شفاف ډول ولس په جریان خبر وي او هیڅ اړخ یې هم باید پټ نه وي. هشت سوبرسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه په نقل لیکي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو او هغه امریکایي پوځیان چې مجرم وپېژندل سي او د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي په امریکا کې به دننه محکمه کیږي. ورسپانه له جانکیري څخه په نقل زیاتوي، که چیرې د امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت خبره ورسره ونه منل سي، نو له افغانستان سره د امریکا امنیتي او دفاعي تړون به فسخ شي. بلخوا د هیواد د دولتي ورسپانې د سرمقالې نواندې د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک او نه لاسلیک د افغان ولس په واک کې دی. سرمقاله لیکونکی وړاندیز کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ دو اړخیز امنیتي او دفاعي تړون نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان ملي ګټې هم باید راونغاړي او هم باید د افغانستان امنیتي، اقتصادي او سیاسي ثبات تضمین کړي. د لیکوال په باور افغان ولس په هیڅ کله دې ته حاضر نشي چې د هیوادنیو او ملي ګټو او دغه راز د ملي واکمنۍ پر خلاف په پټو سترګو د دغه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته غاړه کیږدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي رادیو ډاٹ اورګ، ازادي رادیو ډاٹ کام، دا دې ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو مطالب هم اوریدای شي او همې لوستلای شي. په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخابات را نږدې شوي او کمپاینونه به هم په رسمي ډول پیل شي، په ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر او فیسبوک کې د کاندیدانو په ګټه او یا هم مخالفت کمپاینونه او تبلیغات وخت لا پیل شوی دی. بله شکه په دې منځ کې به د اشخاصو سپکاوی هم کیږي. د مخابراتو وزارت وایي په میاشت کې د اشخاصو د سپکاوی دوه درې قضیې ورته ورځي چې دوی په قانوني لحاظ تعقیبوي. دا چې په دې برخه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهران نور څوي د صالح محمد صالح په راپور کې به واورو.
د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري هماله پر شپږمه کېږي. د دغه انتخاباتو لپاره کمپاینونه هم پر رسمي ډول نه دی پیل شوی، خو په ټویټر او فیسبوک کې د کاندیدانو پلویان او مخالفان تر پخوا ډیر فعال شوي دي. دوی چې ډیره برخه ځوانان دي، یا د کوم مشخص کاندید په پلوي یا هم مخالفت لیکنی او تبصری کوي. د ځوانانو د یوې ټولنې مشر ایمل اشرتی امرخیل وایي په ټولنیزو شبکو کې دغه ډول فعالیت په دې وروستیو ورځو کې خورا زیات شوی.
نو زیاتره وخت زه مصروف یم، له بغیر رسمي وخت کې د خپل فعالیتونه د فیسبوک له لارې ترتیبوم او ډېر فعال یم. نور ځوانان او نور شبکې هم ګورم چې مصروف دي، او زیاتره اوس خو د انټرنیټ شبکه راته او ټولنیزو شبکه راته ډېره چټکه، د نړۍ له هر ګوټ ورنه چې خبر شي. سم خاص ځوانه طبقه ډېر ژر خبرېږي، منفي بودونه هم لري، مثبت بودونه هم لري، او مثبت بودونه دغه دي چې د حالاتو نه ځان خبرېږي.
په ټولنیزو شبکو کې یو له فعالانو نصرت الله الهام دی. دی وایي په فیسبوک کې د کاندیدانو په پلوي چې ځوانان کمپاین کوي زیات مهال رسمي بڼه نه لري، بلکې ځینې ځوانان د کاندیدانو پروګرامونو ته په پام سره د کمپاین هڅه کوي.
کمپاینونه خو مختلف قسمه په فیسبوک کې روان دي. ځینې خلک چې دي هغوی کوم رسمي کمپاینران نه دي د کاندیدانو د خوانه، بس صرف هغه د خپل احساس له مخې یو کاندید سره د دوی علاقه غواړي چې هغه ته رایه ورکړي، نو بس د هغه دپاره غیر مستقیم کمپاین کوي. یو مستقیم کمپاینونه دي که څه هم چې هغه په پوسټرونو له لارې په بازار کې په نورو ځایونو کې د تصویرونو د لارې هم کیږي، خو که په هماغه بڼه باندې په فیسبوک کې هم وشي، یو څوک رسمي خپله د کمپاین پاڼه ولري، ډېر بد به ښکاره نه شي که مستقیم کمپاین وکړي.
د پنځه کاله مخکې انتخاباتو په پرتله سږ کال په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو فعالیت او حضور زیات شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان د نفوس 7% چې 2 میلیونه کسان کېږي، د انټرنیټ له خدماتو استفاده کوي. په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی د یوې خصوصي ادارې مشر عمر منصور انصاری چې زیاته مدعیه د ټکنالوژۍ د اړوندو موضوعاتو یو مجله هم چلوله وایي، هغه تبلیغات چې په ټولنیزو رسنیو کې کیږي د کارونکو پر ذهنونو کافي تاثیر کوي.
که څه هم انټرنیټ ډېر عام نه دی په افغانستان کې، خو کم خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري او ټولنیزې رسنۍ فیسبوک، ټویټر او دیو ته، په دې باندې کافي تاثیر لري. ټولنیزې رسنۍ د لارې د کمپاینونو او د پیغامونو خپرول، بیا دوی په خپله ټولنې د نورو افرادو سره تماس لري، تر یو څه حد پورې کولی شي چې دوی تاثیر ولري په عمومي د خلکو په ذهنیتونو په جوړولو باندې.
په افغانستان کې مخکې د ګوتو په شمار ویب سایټونه و چې یوازې یو څو یې د بحثونو فرمونه درلودل، خو اوس ټولنیزې شبکې د پرانیستو بحثونو په یو ډګر بدلې سوې دي. ځوانان چې هر څه زړه وغواړي لیکلی او هر څه شریکولی سي. افغان لیکوال او په ټولنیزو شبکو کې فعال نصرت الله الهام وایي دغه ډول بحثونه ګټور تاثیرات لري.
دغه بحثونه ګټور دي ځکه چې کېدای شي د ډېرو خلکو نظرونه بدل شي. هغه کاندید چې هغه په رښتیا هم زمونږ د ملت، زمونږ د وطن په درد خوري او په ګټه یې وي، د هغه دپاره یوه زمینه سازي په فیسبوک کې وشي، یوه لویه زمینه سازي وشي، طرفداران یې زیات شي، رایه ورکوونکي زیات شي.
خو د پرانیستو بحثونو یوه ستونزه دا وي چې هر څوک هر څه ویلی او لیکلی سي. د ځینو په باور د ټولنیزو شبکو د کارونې اخلاق په بشپړه توګه نه مراعاتېږي. د شخصیتونو سپکاوی هم تر پخوا ساده سوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د آی ټی د برخې عمومي رئیس ایمل مرجان وایي دغه وزارت د هغو کسانو په وړاندې اقدامات کوي چې اشخاصو ته په ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو کې سپکاوی کوي.
اطلاعات و کلتور وزارت مسئول ده د چاپی او الکترونیکی خبرونو او یا رسنیو مسئولیت دوی سره ده. کله هم چې دغه څه یو واقع رامنځته کیږي، اطلاعات و کلتور وزارت تصمیم نیسی او یو غوی به مونږ ته احوال راکړي چې دغه ویب سایټ د دغه اصولو خلاف چلی ده. مونږ څه کوو؟ هغه ویب سایټ داخل د افغانستان کې بندو تر هغه وخت پورې چې بیا هم اطلاعات و کلتور وزارت به مونږ ته احوال نه راکړي. بله برخه ده که د فیسبوک مسایل په فیسبوک کې بعض شخصي پاڼي، هغه شخصي پاڼو کې د چا عکسونه چول کیږي یا د چا په نامه ویب سایټ د پاڼه جوړه شوی، نو بیا هغه کسان راسن مخابراتو وزارت کې مونږ د معلوماتو د امنیت او ریاست لرو، یو غوی ته دوی عریضه وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په میاشت کې په انټرنیټ کې د اشخاصو د سپکاوي دوه درې قضیې ورته راځي او دوی په جدیت سره څیړي. افغان لیکوال او فعال نصرت الله الهام وایي د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال د سرغړونو او درغلیو په افشا کولو کې هم ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر او فیسبوک مهم رول لوبولی سي.
په عمومي ډول باندې بغیر د انتخاباتو نه کومه ورځو ځینې وخت په فیسبوک کې ځینې اوازې خپریږي. دقیق معلومات نه صرف د یو چا د بدنامولو لپاره یو کار ترسره کیږي یا یو خبره کیږي یا یو داسې جعلي رپورټ خپریږي چې هغه په کومه رسمي باڼه کې نه راغلی، بلکې د یو فیسبوک د یو فیک اکاونټ نه یا د یوې پاڼې نه خپریږي. هغه بیا سړی معلومولی شي چې دا څنګه دی. خو فیسبوک زیاتره د فاسدو چارواکو لپاره، زه څومره خبر شوی یم، د فاسدو چارواکو لپاره، د خلکو لپاره چې هغه په فساد کې ښکیل دي، د هغوی لپاره غټ سرخوږی فیسبوک دی. ځکه چې سړی نه دی معلوم چې د کوم خوانه دغه معلومات دوی ترلاسه کړي دي، خو په فیسبوک باندې خپاره شوي او په هغې باندې بیا خلک تبصیري هم کوي. نو د انتخاباتو په اړه هم فکر کوم چې کیدای شي چې خلک ویډیوګانې واخلي، تصویرونه واخلي. دا تصویران او ویډیوګانې چې دقیقې وي او جعلي نه وي، فیسبوک دا کار ډېر ښه کولی شي.
د انتخاباتو په درشل کې ګڼو سیاستوالو له دې جملې د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو کاندیدانو په فیسبوک کې د مینوالو پاڼې یا فن پیج جوړ کړي او خپلې سیاسي ایډیاوې او پروګرامونه له خپلو مینوالو سره شریکوي او هڅه کوي زیات کسان دې ته وهڅوي چې رایې ورکړي. که په افغانستان کې له ټولنیزو آنلاین شبکو استفاده له نورې نړۍ سره پرتله سي څه نیمګړتیاوې لري؟ دغه پوښتنه مې د معلوماتي ټکنالوژۍ د یوې خصوصي ادارې له مسؤل عمر منصور انصاری څخه وکړه.
دی کې نور نړۍ ډېره اوږده تجربه لري د هغوی د پیغامونو یا میسجنګ طرز چې دی هغه د افغانستان نه فرق لري، هغه ډېر لنډ او مستقیم وي چې هغه پیغام ورسوي، او همدغسې یو ویبسایټ چې د اضافي معلومات لپاره خلکو ته د یو ریسورس یا مرجع په توګه کار ورکوي، د هغې نه ډېره زیات استفاده کېږي. افغانستان نوې نوې شروع کړې خدا خپل اورور د غزي
په نور نړۍ کې خلک کولی سي د انټرنیټ په مرسته په انتخاباتو کې برخه واخلي. که څه هم په افغانستان کې دغه اسانتیا نسته، خو د انټرنیټ بیا ټیټه سوې او اوس په زرګونه ځوانان په ګرځنده ټلیفونونو یا موبایلونو کې انټرنیټ لري چې په ټولنیزو شبکو کې هم فعاله ونډه لري. له شک پرته چې په ټولنیزو شبکو کې خبریدونکي مطالب، تبلیغات او کمپاینونه د ذهنیتونو پر بدلون او تصمیم نیونه خپل رول لري، خو دا باید هیر نه کړو چې د افغانستان لوی اکثریت له سواد او د انټرنیټ د کارونې له نعمت څخه بې برخې دي.
له ټولنیزو رسنیو څخه د انتخاباتي تبلیغاتو لپاره د کار اخیستلو په اړه مو د صالح محمد صالح راپور له ازادي راډیو څخه واورید.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک،